سلامونه ستړي مشه مازیګر مو په خیر دا ازادي رادیو مازیګر نه خبري خبرونه ته مو زفر دسیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه کوم درته د افغانستان سیمه نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو په لبی په خبرونه وکړو د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیر په رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. د دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. جیشنکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. نوموړي د هم ویلي ګوندي هیوادونه په ګډه کار کوي ترڅو دا ډاډ رامنځته کړي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود. راپورونه وایي د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال په زندان کې مړ شوی دی. پاکستاني چارواکو د دې نیول شوي کس نوم اتاش محمد ښودلی دی چې د خپل زوی او څو نورو کسانو سره د اکتوبر په شلمه د کراچۍ پولیسو پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په تور نیولی او بندي کړی و. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم غړی او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ چې هڅه کوي له دې افغانانو سره قانوني مرسته وکړي ازادي راډیو ته وویل پولیسو تر اوسه مړی لسپارلو ډډه کړې ده.
یو کس مشو دی بابا دی او دغه سره دغه زوی هم دلته په دغه اف آی آر کې بند دی. نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو کې دا اف آی آر نه یال شو د دغه زوی نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ دغه لپاره هم لیټر نو شو درکولای.
منیزګه کړوای د محل په کراچۍ کې د خزو ماشومان او بوډاګانو په شمول تر 200 زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نن لرلو په تور باندې دي چې ځینې د قانوني اسنادو د لرلو باوجود پولیس لخوا نیول شوی دي. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په مهاله ټاکنو کې خپل رای وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 300 له ډلې د 1500 او د 700 جرګې ټولو 1450 ته رای اچونه وشوه. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوندونه له یو بل سره نږدې روان دي. د انډونیزیا وسلوال ځواکونو د ورځنی نظامی تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات پروند د جیشل هیوادونو له ناستې یوه اونۍ وړاندې پیلېږي. تمه ده د روان اکتوبر میاشتې په 15 او 16 ناسته کې د انډونیزیا په بالی ښار کې د نړۍ مشران سره راټول او پر اوکراین د روسیې د تیری په اړه خبرې اترې وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي و چې امکان لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ګډون وکړي. انډونیزیا ته اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته هم بلنه ورکړې خو هغه ویلي که پوتین دې غونډې ته ورشي هغه به دا بلنه ونه مني. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په ګډون به د نړۍ مشران د جیشل په دې غونډه کې برخه واخلي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پوخنۍ مشر سپلاستر ویلي د 2022 کال فوټبال نړیوال جام لپاره قطر د کوربه هیواد په توګه ټاکله تیروتنه وه. کله د دې لوبو په لړ کې په 2010 کال کې قطر د کوربه هیواد حق درلود ښاغلی بلاستر هغه وخت د فیفا مشر و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ ښاغلی بلاستر یوې اس یو سی ورځپاڼې ته ویلي چې دغه ټاکنه څنګه وه. همدارنګه د نړیوال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن پاکستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د دې خبر جزئیات پر وروسته په خبرونه کې درته ولرو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرن ډیکر پاکستان ته په سفر تللی ده. په چې دغه به په دې سفر کې له چا سره وګوري، په کوم مسایل به بحث وکړي، موږ یې وړاندې په خبرونه کې درته په راپور کې وایو. همدارنګه تحلیلي درته په مرکه کې لرو. پاکستان کې بندي افغانان په بد وضعیت کې دي. موږ هلته د افغانانو وکیل سره خبرې کړې دي او د پاکستان په زندانونو کې مترې د افغانانو په وضعیت پوښتنه کړې ده.
نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو کې دا اف آی آر نه یال شو د دغه زوی نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نو شو درکولای.
غزنی کې بیا یوې دولس کلنې نجلۍ د کتاب لوستلو مسابقه کې نمرې مقام ګټلې دي. خوای د خونځې و تړل پاتې کېدلو خفه کړی ده.
اوس خود اسلامي امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشحاله یم، تنه زنه ټول نجونې ډېرې خوشحاله دي چې مکتبونه یې بند دي.
د امریکا منځمهالو ټاکنو ته به هم تم شو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړی مشه. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیر په رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. او له دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرنډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډو سره کار وکړي. همدارنګه جین شیکر بیا په مسکو کې لخپل روسی سیال سرګلاروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. نوموړي د هم ویلي دي چې ونډه هیوادونه دي په ګډه کار وکړي تر څو دا ډاټا رامنځته کړي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ موجود نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیرې کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دي په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوروسته یاد گاوند هیواتت للی او ډیرې درې مو هیوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمنډه کرل دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی وو او ویلی و چې هلته هم له افغانانو او کوربه چارواکو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په مسکو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوال ټولنې افغانستان ته پاملرنه کم کړې. ښاغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وذ ګډ ریزن هاز کنسرنز.
نړیواله ټولنه د یو لړ موجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستان بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینې ژمنې شوي اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي تر څو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
ښاغلی شنکر ویلي له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې له خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلي په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی. خو د روان لمریز کال په ازمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او خوانځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه حمله چې ګڼ ولسی افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیر په یو رسمي سفر پاکستان ته تللی ده او د هند بهرنیو چارو وزیر هم په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. په همدې اړه موږ په پاکستان کې پخواني ډیپلوماټ زردشت شم سره خبرې کړې دي او په پایله کې مونږ نه د پختلې دي چې اوس مهال امریکا د افغانستان په برخه کې له پاکستان څخه غواړي.
اول خو دا تاسو زه دي چې اوس خو د افغانستان د ټول نړۍ سره اړیکه هغه شکل نه ده لکه د یو منظم یا د منل شوی حکومت په توګه چې وي، نو ټول چارې هم دغه سي زیاتو چارو کې پاکستان دخیلو، په شروع کې بيخي ډېر زیات دخیلو او د نړۍ سره ټول د افغانستان چارې دوی کوشش کوي پر مخ ویسي. اوس هم تر یو حدا دوی دغه چارې سمبالي. بل خو د امریکا هم نه غواړي چې د طالبان سره زیاته مستقیمه اړیکه ولري، که څه هم یو څه اړیکې ساتلې دي، خو چونکه داخل کې هم داسې یو څه ستونزې شته دي چې او د طالبانو هغه چا کړنې چې دي هغه تر اوسه دې حد ته نه دي رسیدلي چې هغه سره په ډاګه داسې رسمي اړیکې وپالي. بل مهمه موضوع دا ده چې امریکا بیا هم د افغانانو د افغان ولس په وړاندې یو څه خپل مسؤلیت احساسوي، نو هغه بشری مرستې چې دي یا هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې دي او یا هغه افغانان چې دوی غواړي چې امریکا ته انتقال کړي، د هغې پروسې ځنډیدلې دي، په هغې کې ستونزې دي. نو پاکستان بیا عمدتاً هغه هیواد دی چې د افغانستان دغه پروازونه دي که دغه انتقال دی د افغانانو، نو په دې برخه کې چونکې نور ګاونډیانو سره د امریکا نسبتاً اړیکې بیا پاکستان سره ښې دي، یو خواته ایران دی، مرکزی آسیا هیوادونو کې هم بعضې موضوعات شته، ملحوظات شته، د امریکا سره هغه سې اړیکې نه لري. نو پاکستان د ډېرو کلونو راهیسې د امریکا یو بااعتماده همکاره هیواد پاتې شوی دی او اوس هم دوی همدغه رول ادا کوي او یو د منځګړتوب رول هم لري.
څه فکر کوي اوس د امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر کوي او دوی یو پل ګڼي پاکستان د افغانستان ترمنځ، آیا لکه څنګه چې پخوا پاکستان په طالبانو باندې اغیز درلودله اوس به هم دغه سیاسي ګډوډۍ نه وروسته دوی د تیر په څیر اغیز ولري؟
داسې ده چې خیر په اغیز کې پخوا هم یو څه مبالغه موجوده وه. پاکستان کدا ګډوډي روانم دا د یو سیاسي بے ثباتی د جمهوریت حکومت د پارشته دي، ول د پاکستان چې کوم استابلیشمنت دی، بیوروکراسي دا او چې پراس کی داغه نظامیان دي، هغه په خپل ځای باندې ولاړه ده او هغه دا تیری د حتی د عمران خان د وخت دراتلونه روسته دوی دغه ټول چارې په خپل لاس کې نیولې دي. کاغه بهرنۍ اړیکې دي، د امریکا سره خصوصا اړیکې دي چې د ډېر زیاتې مهمې دي، دفاعي دي، نظامی دي، استخباراتي دي او سیاسي، دغه ټول اړیکې اوس هغه سره په لاس کې دي. نو دغه په دغه کې تغییر نه دی راغلی، حتی دا هم ویل کېږي چې د امریکا سره په اړیکو کې چې د عمران خان کوم رول و هغه نظامیان په خوښ نه وو، نو ځکه اوس هغه ټول چارې خپل لاس کې نیولې دي. نو هغه اړیکه د پاکستان او د امریکا اوس هم لا پیاوړې شوې ده، او حتی موږ د امریکایي چارواکو نه واورېدل چې اوس هغوی سره د پاکستان سره اړیکې هماغسې پاتې دي او د دوی د ناټو د غیر غړی چې پاکستان غړی نه دی بیا هم دوی دغه برحال ساتلې دی هغه عضویت. نو دغه ټولو ته په پام پاکستان په سیمه کې اوس هم د امریکا لپاره یو مهم هیواد دی او دوی دغه رول په هم د افغان جهاد په وخت کې رول لوبولې، او اوس هم چونکې د طالبانو یو ناکام سیاست په لاره چولې دی نو دغه ټولو لوبه بیا هم پاکستان ته ورګرځي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیری پر سفری خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي 12 کلنی سلمہ د کتاب لوسنی په یو سیالۍ کې نمړی مقام ګټل دی. په دغه سیالۍ کې د سلمہ د مشته خور اورور په ګډون شاوخوا ضرورتونه او پیغلو ځوانانو ګډون کړی و. سلمہ وای هر مور پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي. دا زیاتوي که طالبان جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو استعدادونه به پیدا شي او د غنجونی به نوري هم وسلیږي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
دا تم ټول گیز د کوونکې 12 کلنه سلمہ
خور مې اته نیو نمبر یو اورور مې بیا نتیجه معلوم نشو او معلوم راي مقام تر لاسه کړ.
سلمہ په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلای. دغه سیالۍ یو شخصي پوانتون برابر کړی و چې د سلمہ د مشر خور او اورور په ګډون شاوخوا ضرورتونو پیغلو او ځوانانو په کې ګډون کړی و. سلمہ وای هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي.
زه ډیره خوشاله یم او خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونه ته وهڅوي.
له سلمہ څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړی؟ د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو آمده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنها زه نه، ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومیږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یوه کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نه روزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د امریکا ټاکنو ته ورشو. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د سلو څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د استازو جرګې ټولو 415 څوکیو ته رایې اچونې وشوې. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. تفصیل به د اسدالدین نوارو.
د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې رایې ورکړې. د دې ټاکنو نتیجې به وښیي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي که نه. چارواکي د لومړنیو شمیرو له مخې اټکل کوي چې څه باندې 46 میلیونه کسانو په دې ټاکنو کې برخه اخیستې ده، خو ځینې تحلیل کوونکي وایي ممکن د ټولو رایه ورکوونکو وروستی شمیر 115 میلیونو ته ورسیږي. داسې ویل کېږي چې په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو د دومره نږدې سیالۍ رسمي پایله به په 2 ورځو یا هم اونیو کې مشخصه شي. څو رسنیزو بنسټونو بیا وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې هغه 15 څوکۍ خپلې کړي چې پر دغې جرګې د واک لپاره اړتیا ورته لري. سی بی سی نیوز ویلي وړاندوینه ښیي چې جمهوري غوښتونکو د استازو جرګې 198 څوکۍ ګټلې، خو برعکس ډیموکراتانو د دغې جرګې 180 څوکۍ خپلې کړي. د دغې خبري چینل د معلوماتو له مخې تر اوسه د استازو جرګې د 500 نورو څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. د ایډیسن څېړنیز مرکز هم د استازو جرګې د څوکیو په ګټلو کې ورته وړاندوینه کړې ده. د سنا یا مشرانو جرګې لپاره بیا د دواړو ګوندونو سیالۍ تر دې مهاله مساوي، یعنی 50-50 ښکاري. تر دې وړاندې هم دواړو ګوندونو په دغه جرګه کې مساوي څوکۍ درلودې. که چیرته په دغو ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي بریالي شي، دغه ګوند کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د جو بایډن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د نوموړي د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او واشنگتن کې د یو بل 2 اړخیز دولت پړاو پیل کړي. د امریکایي سیاستوالو ترمنځ دا مهال د روسیې او اوکراین د جګړې موضوع هم تاوده ده. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته او تجهیزات ورکړي دي. خو که چیرته جمهوري غوښتونکي په منځمهاله ټاکنو کې د استازو جرګې ډېرې څوکۍ وګټي، اوکراین به د امریکا دا پراخ ملاتړ له لاسه ورکړي. اټکل دا دی که جمهوری غوښتونکي د استازو جرګې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، نو کوین مک کارتي به د استازو جرګې مشر شي. دا هغه جمهوری پال سیاستوال او په استازو جرګه کې د لګکیو مشر دی چې ویل کېږي د اوکراین ضد څیرې به د بودیجوي او بهرنیو اړیکو کمیټو د مشرانو په توګه وټاکي. مک کارتي په خپله تازه مرکه کې ویلي جمهوری پال د اوکراین ملاتړ کوي، خو په خبره یې دوی اوکراینیانو ته سپین چک نه ورکوي.
اوس هم د کرکټ مینوالو لپاره د روان شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن پاکستان وکولی شو چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. دا چې دغه سیالۍ څه ډول وه په اړه به یې په همدا شیبه کې چې په همدې شیبه کې سټوډیو کې راسره اسدالدین دی جزئیات به وړاندې کړي. ستړي مشي
او مننه فریده جان. نننۍ سیالۍ ډیره مهمه وه، سیمی فاینل یا نیمه پایلوبه وه چې پاکستان پکې وکولی شو د نیوزیلند په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نن په دغه لوبه کې چې د استرالیا په سیدنی کې وشو د لوبې پچا نیوزیلند وګټله. د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه وکړله، وی کولای شوی چې پاکستان ته د 4 لوبغاړو په سوځیدو 153 منډې هدف وټاکي، خو پاکستان بیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خلو به وکړه په وو وکټو او 15 توپونه یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او بلاخره پایلو به تیلاره و مندله. سبب بل نیمه پایلو به د انګلستان او هند ترمنځ وي. د سبا د ورځې لوبې ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او پایلو به کوي. داسې اټکل دی چې د هند او انګلستان ترمنځ لوبه کې د هند ګټلو چانس لږ زره زیات ښودل شوی دی. البته افغان مینوالو ته به جالبه دا وي چې فائنل ته یا وروستۍ لوبې ته هند او پاکستان سره برابر شي، ځکه چې دا لوبه بیا ډیره په زړه پورې کوي او پر افغان مینوالو سربیره پاکستان او دغه راز په آسیا کې نور هم دغه دوه لوبې ډیر په ذوق سره ګوري. نو معلومه به شي چې سبا څوک فائنل ته وزي د هند او انګلستان له ډلې. اما په دغه جام کې په ټوله کې افغانستان لوبډلې هم 15 لوبې درلودې چې یوای هم په خوښنۍ سره چونه ګټل.
ډیره مننه کوم ودان چوندې اوسه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وايي په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 2500 بندیان ساتل کیږي چې ډېرې په هغه هیواد کې د قانوني اسنادو سره سره بندیان شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقوقو مدافع منیزه ککړ وايي د افغانانو د نیولو بهیر اوس هم روان دی او دوی هڅه کوي چې د پاکستان پولیس او امنیتي چارواکي د هغو کسانو نیول ودروي چې له قانوني لارې د هیواد ته ورغلي دي. غلی ککړ د کرشی په زندان کې د یو لوړ عمر لرونکو افغان ملي نه هم تایید کړی دا ویلي چې مړی تر اوسه هلته له مسؤل ادارې سره دی. تر اوسه په دې زندان کې د بندي سوی دوسیه بشپړه شوې نه ده او افغانستان ته د ډیپورټیا مر نه دی شوی. نوریاس نوري لاغلی ککړ څخه د مرکی په پایلې کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د شمیر پړه پښتنه کړی ده.
دا مای په کراچۍ او جام شروع کې تر 2500 پورې افغانان چې دي بندیان دي، پکې زیات شمیر د ښځو او د ماشومانو.
دا څه وخت بندیان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې ده.
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د مملکت سان دوی نیولې دي؟
ولې دوی نیول شوي دي؟ اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل؟
په دې باندې دا ټول دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan taragali foreign act da paper bandi lagi deni so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 300 da kasani ki maqbala aur sara mulaqat shui ki da koi sara karduna aw ya visa aw passport da aur sara wal ki police is in the study de obya mung police station tum pasitaliu no aw ya mung inkari wo chi ba mung sara khuda se sam documents mung da dune ne dia khasti.
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل، کارتونه هم ورسره او دغه څه بد چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دغه ورسره ورځو کې خوشی شوي دي؟
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و، خو هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي، هدي اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو، دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کومو شرایطو دوی بیا خوشی کوي؟
شرایط دوی په قاعده په اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخه بارډر کراس کوي.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي. تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو، مونږ بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې لږه بندیان سره ځینې وخت بد چلن هم کیږي، زورول کیږي په زندان کې دننه. دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بندیان سره شتاسو غږیدلی یاست؟ دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې بیان تورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه. او دا کسان چې کله ونی ولوم شي د دوی نه ازادي سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وی ورسره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ بیا بعد کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي؟
لپاره گورنمنٹ تم لیٹر لے گلی دی راوی سر مدد ملاقات کول هم کوشش کړی دی ته دوی سفارت نوم ویل دي چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې دوی سره خبره وکړه سره پاکستان گورنمنٹ سره چې دوی لپاره کدل ته نیول کی گیم نو بای اغلیا دی ورته واری چې دومره زحمت زیات نه ورکړ شي.
بله، تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکی په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی، تاسو کوم څه اوریدل دي؟
او بالکل، هغه د عدالت له لارې خبره شوې او ما د دوی سفارت ته خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر ته لګیا کړی دی، ته وسه لدل ته کراچۍ کې دی.
یعنی مړ شوی دی
په تیار کې دا یو زویم دی؟
یعنی
جی جی بالکل.
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه ایف آی آر کې بند دی. نو هوم ڈپارٹمنٹ ہو دا اور توی تر سو کوئی دا ایف آئی آر نہیں آل شو دا دا زو نے بھی دا ریپورٹ آرڈر شو نے بھی تر کوئی من دا لا پار ہم لیٹر نو شو در کولے.
یعنی مڑے نو ور کوی چھ افغانستان تے بولی گی؟
بالکل.
پ خپل مرگ مر شو دے او ناروغ ک کوم بچ چلن ور سر شو دے؟
او بالکل دا ناروغ ولی دا نن گڈی ناروغان دی پکی یو بل زمون افغان نے رو دے چا بیمار دے داغه لپاره موږ به قاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړل او خو شي کم څه کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریخې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظر آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار وڅتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي بندي مونږ د دوی سره خبرې کوو ایمنټیریان لاز باندې مونږ دوی سره خبرې کوو په دې وجه باندې د سیسي کما د دوی د دوی په قانون کې کما سزا د 3 کال نه وخت تر 10 کال پورې ده چې سو غیر قانوني تور پاکستان ته راشي نو مونږ به دغه ایمنټیریان لاز او دا کو ته ایکسپلین کوو په بیسیس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست، داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل، یو این ایچ سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایچ سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بای یا خپل په بارډر مر افریق دی او کر افریق دا چې بیا دومره مزه ورواز.
یعنی تاسو هیله من یاست
چې دا موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې تر بارډر تک راشي کولی دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله، تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل لغه دریز نرم کړي په تیر هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي هدا اقل هغه ونه نسی؟
زمون کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کړه دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغه سیم ژوند کوي چې دا اوس موږ راغلي د کلون رس دلته اوسي دا وایي سره ډیر ناروا چلند روان دی اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې مونږ ته دومره پیسې راکړي کوي مونږ به په فورن ایس کې دننه نه کړو او داسې ډېر کسان دننه کوي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
د بشري حقوقو مدافع منزه کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان زندان په وضعیت خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الحکیم همت له هلمند ولایت مساکلات ولسوالی مېډیکل ولر ما دا پیغام دی ورور چې د مساکلات ولسوالی کې د سړکان د ګریشه ته د مساکلات لري د سړک ډیر خراب دی نو مریض پر پلای کې تر ورښتون نه ستره چې دای چې تاسو مریض ډیر مشکل دی دا سړکان د جوړ کې نه لور کړو چارواک په دغه هیله ده او ارزو مې چې دا سړکان جوړ کړم چې ساتي په دغه سړکان وکړي ازول خلاص نه دغه دیش دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کی د انتن دلته د نار ته پاله کی او سلام په احترام د رنګ پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه سالار يم لکونړ آزادی رادیو کول کار کوم ته سلامونه من پیغام می دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح د فساد غټ چارواګو کړی د تیر جمهوریت په وړه چې کوم یو سرباز د کذابید د وړلې جامین دی خو فساد